سلامونه وخت په خیر لغرمی مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام د خره غلاس په وړاندې ازادي راډیوي مجله لرو خو تر هغه مخکې خبرونه د پکتیا ولایت سیل زپلی د فوري مرستو غوښتنه کوي ورستوي ورښتونو د پکتیا ولایت مرکز په ګډون په زرمت زازیار یوب جان خیل سید کرم احمد ابا ډنډ پټان او څمکنی ولسوالیو کې سیلونه جاري کړي چې له کابل د سر مال تاوانونه پیک شوي ځایي چارواکي په سیلونو کې د شپږو تنو مړینه تاییدوي د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي سږکال تر اوسه 3 میلیونه زیاتو افغانانو ته بشري مرستې رسولې دي. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام پرون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په تیرو شپږو نیمو میاشتو کې اړو کسانو ته 410,000 ټنه خواړه او 115 میلیونه ډالره نغدي مرسته کړې ده. په کابل کې د درملو د کموالي او د بیو د لوړېدو له کابله د طالبانو حکومت د درملو او خوراکي موادو ادارې وویل د دې ستونزې د حل لپاره یوه کمیټه جوړه کړې. د ادارې ویلي تر ټولو د سرطاني ناروغیو د درمل لږ موندل کیږي خو هڅه کوي چې دې ستونزې ته د حل لار ومومي. د ادارې همداراز د درملتونونو ته خبرداری ورکړی چې درمل تر ټاکلې بیې لوړ ونه پلوري. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت وایي د افغان اجانو لومړی ډله پرون مازیګر کابل ته ورسېده. دغه وزارت له اعلامیې سره سم کابو 200 افغان اجان په 2 الوتکو کې له جدې څخه کابل ته ورسول شول. افغان اجان د آریانا افغان هوایي شرکت او کامیر په الوتکو کې سعودي عربستان ته بیول شو او د حج او اوقافو وزارت په وینا د همدغو هوایي شرکتونو په الوتکو کې بیرته افغانستان ته ولېږدول شول. سکال له افغانستان څخه 15,500 تنه د حج د مراسمو لپاره سعودي عربستان ته لاړل. د بریتانیا د مالیه پخوانی وزیر ریشی سوناک د صدارت چوکۍ ته د نومونې لپاره د محافظه کار ګوند د پارلماني غړیو ډېرې رایې ترلاسه کړې. هندي ولسمشر ریشی سوناک د تیرې سې شنبې په ورځ د بوریس جانسن له کابینې استعفا وکړه او وی ویل چې د صدارت لپاره کاندیدیږي. تر اوسه پورې د محافظه کار ګوند له لوري د صدارت چوکۍ ته د کاندیدانو په منځ کې د سوناک رایې 8 یادي چې تر ټولو ډېرې دي. له دوی وروسته د بریتانیا پخوانی دفاع وزیر پانی موردانت وشپې رای لري. دا لومړنۍ ښځه ده چې په بریتانیا کې د دفاع وزیر په توګه دنده اجرا کړي او د اوکراین په مرکزی برخه کې پر وینیتسا د روسیې لوري د توغندوی برید له کابل لږ تر لږه 23 تنه وژل شوي او 250 نور کسان ژوبل دي. د اوکراین د بیړنیو خدماتو ادارې د دغه برید تصویرونه خپاره کړي. په تصویرونو کې موټرونه لیدل کیږي چې د اور لمبې پکې بلې دي او اور وژونکي هڅه کوي چې په یو ویجاړه شوې ودانۍ کې اور ووژني. په هلمند، کندهار، دایکندی، زابل او غزنی ولایتونو کې خلک او ځایي چارواکي وایي د کولرا ناروغي د مخنیوي لپاره له هڅو سره سره دا ناروغي مخ په خپرېدو ده. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي طبي ټیمونه هغو سیمو ته تللي چې ناروغي پکې خپره شوې خو په کولرا د اخته شو او ورڅخه د مړو شو د شمیر په اړه څه نه وایي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د دې ناروغۍ له کبله د هلمند په باغران ولسوالۍ کې د 40 تنو د مړینې خبر ورکړی شوی او ویل شوی چې نه یوازې په دې ولسوالۍ بلکې د هلمند، زابل، دایکنډي او غزنی په ولایتونو کې سلګونه کسان پرې اخته شوي دي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویندوی ډاکټر شرافت زمان تیره شپه آزادي رادیو ته وویل
لکه څنګه چې د هلمند ولایت د حادثه حالاتو AWD په خیال تر مست شوي دي. د دایکنډي ولایت څخه د هلمند ولایت د مرکز څخه دارنګ د کندهار ولایت کومې پیښې چې د هادو اسحالاتو د اختر په دوهمه ورځ باندې او په دریمه ورځ باندې هلته ناروغانو مراجعه کړې وه. زموږ روغتي پرسونل ته په مرکزی روغتون کې هم په روغتي مراکز کې او په سیمه کې وجود لري. هلته یې خدمات وړاندې کړې دي او ناروغان الحمدلله رخصت شوي دي او ښه دي.
د زابل د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی تیره شپه ازادي رادیو ته وویل چې په ولایت کې تازه د کولرا 1/5 نورې پیښې ثبت شوې دي.
بیا هم په خوشنۍ سره د زابل له بیلابیلو ولسوالیو څخه د سوري، ارتغر، شاجوی، شارسپا او مرکز څخه نږدې 100 د AWD شدید نسناستي پیښې لرو.
د ډاکټر حکیمی په وینا سیمو ته د طبي ټیمونو د رسیدو له کبله څوک مړه شوي نه دي خو تر دې وړاندې په زابل کې په کولرا د 2 تنو مړینه تایید شوې وه. د دایکنډي د عامه روغتیا رئیس سید اسحاق حسینی ویلي چې د تیرې اونۍ د چهارشنبې له ورځې د دغه ولایت په هغو سیمو کې چې د هلمند له باغران ولسوالۍ سره پوله لري ګڼ کسان په کولرا اخته شوي دي. شدید اسهال او استفراق د دې ناروغۍ نښې دي. دی وایي چې د دایکنډي، کجران، کیتی او د ولایت مرکز ته طبي ټیمونه استول شوي چې د ناروغانو درملنه وکړي. په دایکنډي کې تر 400 ډیر کسان په روغتون کې بستري دي. په هلمند کې د شاوخوا 600 تنو ناروغي تشخیص شوې ده، خو ګمان کېږي چې د کولرا په ساري ناروغۍ به په دغه ولایت کې د اخته شویو کسانو شمیر تر ډېر لوړ وي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس حفیظ رشید وایي یوازې وړ مورز د 80 تنو ناروغي تشخیص شوه.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په څو ولایتونو کې کولرا ناروغي خپره شوې او له کبله یې لسګونه کسان مړه شوي هم دي. دا ناروغي څومره خطرناکه ده؟ د خپرېدو علتونه او نښې څه دي؟ عصمت ساروان په دې اړه د جرمني په فرانکفورت کې له افغان ډاکټر سید نصیر احمد سره مرکه کړې ده. ډاکټر سید نصیر احمد، پیل کې د دې ناروغۍ د خطر په اړه پوښتنې ته ځواب وایي.
که یانن څوک پر اخترشي کېدلې شي اته له 100% تر 80% له مارک سره مخامخ شي.
د خبرې دوه علتونه څه دي؟
زیاتره علت د ناول اوبو او ناول خوراکي موادو له طریقې نه، چې یعنی یا له اوبو کله چې اوبه څښل کېږي او یا چې هغه ډوډۍ چې په کولرا باندې ناول شوي وي خوړل کېږي رامنځته کېږي.
نښې څه دي؟
اساسي علایم د دغو ناروغۍ دا دي چې خلک یا ناروغان د استفراق سره ډېر مخامخ وي او په زمین کې ډېر جدي اسهال ورته پیدا کېږي. نو د استفراق او د اسهال په لړ کې دوی ته زیاتره وخت د مواد اوبو هغه د بدن اوبه یعنی کمیږي، لکه چې د دې تر څنګ د بدن هغه الکترولیتونه لکه د سودیم، پوتاشیم، کلسیم او یا شمیر نور هم له اوبو سره یعنی د اسهال په وخت کې له دغو مایعاتو سره د بدن نه وځي او بدن له د مارک له ګواښ سره مخامخ کوي. تقریبا 80% خلک کېدلی شي حتی احساس ونه کړي چې کولرا ولري، مګر دوی چې کله جوابچای کې یا تشناب ته ځي طبیعي خبره ده د دوی د جوابچي سره د کولرا میکروبونه چاپېریال ته خپرېږي او نور خلک پرې ناروغېږي. نو ځکه باید مخکې له ډوډۍ نه یا له اوبو څښلو نه لاسونه پریمینځل شي، لوښي پریمینځل شي او څنګه مې چې مخکې یاده کړه اوبه باید جوش کړي وڅښل شي، ځکه کې اوبه جوش نه شي نو د میکروبونو باندې به لړلې وي او ډېر امکانات دوی شته چې په یو کم وخت کې ډېر غټ شمېر د انسانانو په دغه ناروغي باندې اخته شي.
نو ناروغ ته څه پکار دي چې باید وکړي؟
له ټول نه مهمه دا ده که یو څوک ناروغ شي یعنی کولرا ناروغي ورته پیدا شوي یعنی اسهالات ولري او په زمن کې استفراخونه زیات وکړي، نو حتمی ده چې دوی بیرته د بدن مایعات پوره کړي. نو د دې دپاره باید اوبه وایشول شي یعنی چای وڅښل شي او ایشېدلې اوبه که یخیږي هم باید ایشېدلې اوبه وي چې هغه وڅښل شي. او د دې تر څنګ بدن شکر ته ضرورت لري یعنی گلوکوز ضرورت لري، داسې پوتاشیم و کلسیم و نورو الکترولیتو ته ډېر اشد ضرورت وي. نو تر ټول نه ساده لاره دا ده چې نیم ګیلاس وریژې په اوبو کې یعنی اوبړنې جوش کړي یعنی شوله نه، چې په وریژو کې اوبه زیات وي هغو ته د مالګه زیاته ور واچوي او د مالګه تر څنګ د یو دوه قاشوقې بوره هم ور واچوي، چې په دوه شکل باندې کېدلی شي یعنی ناروغ هغه خپل ضروري مایعات او په زمین کې الکترولیتونه ترلاسه کړي. په روغتونونو کې بیا طبیعي خبر ده چې تداوی دپاره سیروم ضرورت دی او په سیروم کې د ټول مواد چې مایعات کړه لکه ګلوکوز او کلسیم او پوتاشیم او ناتریوم او ګرشمیر نور الکترولیتونه ټول باید ور اضافه شي تر څو بدن د وچیدو له ګواښ نه وژغورل شي.
ډاکټر سید نصیر احمد چې د کولرا ناروغۍ د خطراتو او د دې په اړه غږېده چې که خلک په دې ناروغۍ اخته شي نو څه باید وشي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د بریتانیا د وسلوالو ځواکونو یا دفاع وزیر جیمز هیپی وایي د دغه هیواد د پوځیانو له لوري د افغانانو د وژنو د تورونو په اړه به بشپړې څېړنې وشي، خو د په عین حال کې ویل باید له دوی سره په دې برخه کې شواهد شریک کړل شي. د هغه مستند راپور له مخې چې بی بی سي چمتو کړی، بریتانیایي پوځیانو د 2010 او 2011 کلونو ترمنځ لږ تر لږه 450 افغان ملکیان په هلمند کې وژلي دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د بریتانیا دفاع وزیر وایي د ځانګړو بریتانیایي پوځیانو له لوري د 450 تنو ملکي افغانانو د وژلو په باب که شواهد ورسره شریک سي، سترګې به پرې پټې نه کړي او په اړه به یې بشپړې پلټنې وکړي. جیمز هیپی ویلي پر دغو ادعاو به ځان ناګاره نه کړي. کارګر ګوند غوښتنه کړې چې د 2010 میلادي کال له نومبر څخه د 2011 میلادي کال تر مې میاشتې پورې د بریتانیا د ځانګړو ځواکونو د کمانډو له لوري په هلمند ولایت کې د 450 ملکي افغانانو د وژنو د تور په اړه دی په خپلواک ډول څېړنې وسی. د بریتانیا دفاع وزیر ویلي چې پخوا هم د لګول سویو تورونو په اړه د بریتانیا د پولیسو له لوري پلټنې سوې، خو دی ټینګار کوي چې بیا ځلي څېړنې ته تیار دی. په همدې منځ کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د ناټو ځواکونو په افغانستان کې د حضور په ترڅ کې تر هغه څه چې په راپور کې ویل سوي ډېرې وژنې کړې دي. د طالبانو حکومت مرستیال ویان بلال کریمی روټرس خبري اژانس ته ویلي چې په تیرو دوو لسیزو کې ګڼ شمېر کلي بمبار سوي دي.
حقیقت دا دی چې په تیرو شلو کلونو کې هغو خواوو چې دلته یې حضور درلود زموږ په هیواد کې دا ډول جنایتونه کړي. دا موضوع د 450 تنو په وژلو پورې نه رالنډی شي.
د هغو شمیرو پر اساس چې رویټرز خبري اژانس خبرې کړي، په تیرو شلو کلونو کې امریکا او ناټو تر 30,000 ډېر ملکي وګړي په افغانستان کې وژلې دي. د ناټو له لوري ملکیانو ته مرګ ژوبلې په جګړو او بمباریو کې اوښتې دي.
خبر او له خبر ورها خوا.
ازادي راډیو د کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا.
طالبانو په کابل کې د یو دینی عالم د وژلو پړه په داعش واچوله. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي شیخ سردار ولی په وروستیو کې افغانستان ته ستون شوی و او د دوی د حکومت پر ضد له جګړې سره یې مخالفت کړی و. له دې سره تقریبا مهاله په لوګار او غزنی کې په دوو پیښو کې شپږ تنه په ورته ډول وژل شوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت داعش ډله په کابل کې د وژل شوي سلفي ملا په وژلو کې په لاس لرلو تورنه کړه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویندوی عبدالنافع ټکور وایي له تحقیقاتو څرګنده شوي چې شیخ سردار ولی په یوه کور کې اوسېده چې محدود کسان ورڅخه خبر وو او د کورنۍ غړي یې د خسرګنۍ کور ته لېږلي وو. د ټکور پر اساس سردار ولی لومړی په چړو وهل شوی او بیا یې سر پرې کړی شوی دی. د هغه بلاک چې سردار ولی پکې اوسېده چوکیدار ویلي چې نوموړی غرمه مهال له کوره راووت او لږ وروسته یو ماسک لرونکی ځوان ورسره کور ته ننوت او څه وخت وروسته ځوان یوازې راووت. د سردار ولی یوه ملګري قاری سلمان ویلي چې ده د غرمې د ډوډۍ بلنه ورکړې وه، خو له یوې بجې وروسته یې تلیفون بند شو. ماښام شاوخوا 8 بجې کور ته ورغی که ګوري چې سردار ولی وژل شوی دی. طالبانو ویلي چې سردار ولی د خوارجو له لوري وژل شوی چې منظور یې داعش ډله ده. طالبان د دې دلیل دا بولي چې سردار ولی د طالبانو د امارت پر ضد جنګ ناروا بللی و. له دې سره په یو وخت پرون له لوګر څخه د 4 نانوایانو او له غزنی څخه د 2 تنو د وشل کېدو خبرونه ترلاسه شول. د چهارشنبې د شپې په شاوخوا 10 بجې په پل علم کې نامعلومو وسلوالو د یوې کورنۍ 4 غړي چې په نانوایی کې کار کاوه وشل او د پیشې له ځایه وتښتېدل. د قربانیانو په منځ کې درې ورونه او څلورم د هغوی د تره زوی و. د غزنی د مرکز د احمدي کلالانو په کلي کې نامعلومو وسلوالو دوه تنه په مرمیو ویشتي او وژلي دي. په وژل شوو کې یو تن د سپورتي کلب روزونکی و. تر اوسه پورې نه د لوګر او نه د غزنی د پیشو انګیزه څرګنده شوې ده.
اوس هم ازادي راډیوي مجله واورئ.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. رانا کلنی مشاعرات چزرن روست پا کابل کی جوڑه شوه. د میرمن ادبی بهیر پخوانی فعال غړي کائنات سعادت
دوبه ډیر تاثیر وکړ. ما فرین ته ما غوښته په همت باندې چې دوی را پاتېدلې او د مشاعرې جوړ کړه.
شیر هم درو
د اسمان ستورو ته نه يم دلته ناسته اندیښنې چې می کتار وی حال می اخلا.
تاریخ ته مخه کوو لیکوال او چرونکی سردار ولی پښتون سه
ک دوړي د نارنج په سر کې دوړي ایرانیان باندې ګډیږي پښتنو یې تر لشکر استلې ستوري.
په ګلونو کې د وی اثر تاریخي مانی پاړه علم ګل سحر وای
پښ پښ سو متر مربع کې جوړ شوی د ګرلس لوی خونې لري.
او په دې خبرونه کې نورستانیانو د بندیزونو سرپیره خپل محفلونه په موسیقي تاوده کړی. نور مطالب هم لرو که تر پای را سره رانا کلنی مشاعره د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر او خوشحال بابا فکری بهیر پاتو په کابل کې د سلګونو افغان میرمن او شاعرانو او لیکوالو په ګډون تیرونه جوړ شو. د غونډې وروسته میرمن کلتوري بهیر یو پریکړه لیک خپور کړی چې په یوه برخه کې د طالبانو له حکومت غوښتل شوی دی چې که غواړي په رښتیا ټولنیز عدالت ټینګ شي، افغانستان له احتیاجه خلاص شي، په خپلو پښو ودرېږي، اقتصادي وده وکړي او له نړۍ سره سیال شي، نو د ټولنې د نیمایي وجود د فلج کېدو مخه ونیسي، ځکه چې فلج وجود هیڅکله له سالم وجود سره سیالي نشي کولی. په دې پریکړه لیک کې ټینګار شوی دی چې افغان ښځو ته د نړۍ د نورو اسلامي هیوادونو په څیر د تعلیم، کار او د استعدادونو غوړېدو زمینه برابره شي، څو په دې توګه دوی هم د خپل هیواد په پرمختګ کې رغنده ونډه واخلي. د دغې مشاعرې په ویاړ به تیر کلونه د ښځینه لیکوالو او شاعرانو یو شمېر کتابونه چاپېدل. د کال غوره لیکوال به انتخابېده او د مشاعرې درې غوره شاعرانو ته به ډالۍ او ستاین لیکونه ورکول کېدل. په تیرو کلونو کې به په رڼا کلنۍ مشاعره کې کابل ته له بېلابېلو ولایتونو هم شاعران او لیکوالې ورتلې، ځینو به آنلاین هم ګډون پکې کاوه، خو سږ کال په دې مشاعره کې یوازې کابل میشتو برخه واخیسته. په افغانستان کې د رڼا په نوم د میرمنو مشاعره هر کال د جوزا په یو دیرشمه د کال په تر ټولو لویو ورځې جوړېده، خو سږ کال لږ وځنډېده. برخوالو یې یو علت دا یاد کړ چې یوه برخه ښځینه شاعرانې له افغانستانه وتلې دي. د افغانستان ښځینه شاعرانې په بهر کې څرنګه د بهیر نغرای له سړېدو ساتلی شي، په دې اړه مې د ښځینه فعالې او سندرغاړي آسیا مهرابي نظر اخیستی دی چې وړاندې به یې په خپرونه کې واورئ. خو سمدستي د میرمن بهیر له یوې مخکنۍ فعالې غړي شاعري او لیکوالي کائنات سعادت څخه اورو. دا اوس په جرمني کې ژوند کوي. په پیل کې به دا ترې واورو چې لومړی ځلې کله د میرمن بهیر په غونډو کې برخه واخسته.
زه د مکتب په نهم صنف کې و ما خم یادېږي کله به چې زه د مکتب نه را رخصت سومه دولس بجې به زه له مکتب نه را رخصتېدم او یوه بجه به د مونږ کور په خیرخانه کې و او د بهیر غونډې به چې وې هغه به د افغانانو کې جوړېدلې په کتابخار کې. نو څنګه به چې له مکتب نه را ووتم پرته له دې چې کور ته لاړه سم ماړۍ وخورم یعنې په وږې خېټه به زه تلم هغه ته د بهیر غونډو ته ځکه ما ډېره زیاته علاقه لرله.
ستاسو په یاد دی چې لومړی شعر مو کوم شعر و چې په بهیر ادبي غونډه کې مو لوستی دی؟
لومړی شعر خو به مې ذهن ته را نه سي ځکه ډېر کلونه وسول او ما
احساس دې په یاد چې لومړی شعر هم لوست آیا د سټیج په سر باندې داسې ویره او ډار درسره و او که نه په جرات هم شعر لوست؟
نه ډېر په جرات هم شعر لوست ځکه هغلته فضا داسې وه فضا ډېره دوستانه وه ډېره صمیمي وه حتی یعنې موږ همدا شاعران لیکوالان به چې هلته راټولېدلو دومره یو بل ته هم د نږدېوالي احساس کوو چې اصلا د ویرې احساس او داسې څه نه وو.
تاسو کوم شعر د بهیر په غونډو کې نقد هم وړاندې کړی؟
و ما ډېر شعرونه هلته نقد ته وړاندې کړي دي.
په نقد کې خو عادتا ځینې کسان د نقد ژبه د ځینو افغانانو هغه نه وي داسې پسته نه وي کېدای شي چې سخت انتقاد وکړي داسې یو څه دې په یاد دي چې فرضاً یو چا سخت انتقاد کړی وي او په تاسو ښه نه یې لګېدلی؟
نه په ما وو همداسې سوي دي چې به شعر مې نقد ته وړاندې کړی ده که کومه ستونزه به یې لرله ما ته به یې هغه ستونزه راښیله چې مثلا په دې ځای کې دا خبره داسې سوې دا که داسې سوې وای ډېره به ښه وه خو هېڅکله خپل نظر دا د بهیر غړیو په دې لهجه باندې نه دی اظهار کړی د ما په شمول دغسې نورو لیکوالو شاعرانو ته خپل لیکنې او شعرونه به یې نقد ته وړاندې کول په داسې لهجه به هېڅکله دې ګډونوالو به داسې برخورد نه کوه چې یا د دې چا زړه له شعر نه تور سي یا د نور مقاله ونه لیکي.
په دې څلور کلن بهیر کې چې یعنې څلور کاله مو د بهیر په غونډو کې ګډون کړی و څه فکر کوئ له لومړۍ غونډې تر وروستۍ غونډې ستاسو په لیکنو کې تغییر راغی؟
د ما په لیکنو کې به تغییر په دې راغی او هغه وخت کې چې زه بهیر ته تلمه یعنی یو څو شعرونه او یو څو لیکنې چې ما هلته وړاندې کړلې او هغوی واورېدلې او زه یې تشویق کړم هغه د دې سبب چې زه به چې کله کور ته راغلم ما به په هفته کې دوه درې شعره یا حداقل یو شعر خو به مې حتما تیاروو چې زه یې په راروانې غونډه کې ولولمه. خو کله چې د بهیر غونډې داسې نامنظمې غونډې سولې نو موږ هم هغومره یعنی احساس به م نه کوو چې موږ باید یو څه ولیکو.
دا خو د کمیت خبره ده چې د بهیر غونډو تاسو وهڅولې چې ډېره شاعري وکړي د کیفیت له پلوه څرنګه په دې څلور کلن نه زمانه کې ستاسو په شعر کې او په لیکوالي کې له لویه سره تغییر احساس کوي چې تغییر راغلی؟
که د بهیر غونډې نه وای شاید نن زه هیڅوک نه وای که زه هلته نه تلی او ما هلته نه وای اورېدلې څه مې نه وای زده کړي نو نن به ما لیکل نه سو کولی.
که چېرته د رڼا کلنۍ مشاعرې ته راشم تاسو اوس په جرمني کې ژوند کوئ د کلان د رڼا کلنۍ مشاعرې په اړه چې مو کله دا خبر واورېدو چې دا مېرمنې او نجونې بیا په کابل کې راغونډې شوي دي او په دې مشاعره کې برخه اخلي زړه مو شو چې دې مشاعرې ته ورشي؟
حتی کله چې ما دا ویډیو ولیدله چې هلته ښځې راټولې سوې دي او ښایسته افغاني کالي اغوستي او سټیج ته ځي او غږېږي یعنی د ما زړه ډېر راډک سه چې اوس هم یعنی افغانستان کې ښځې راځي او هیله لري او یو ښه سبا ته هیله لري او واقعا په ما ډېر تاثیر وکړ او زه ډېره خوشحاله یم آفرین د هماغو ښځو په همت باندې چې دوی راپاڅېدلې او دا مشاعره یې جوړه کړه.
کائنات جان صادر ډېره مننه چې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته. کور ودان.
تاسو نه هم ډېره مننه.
د میرمن بهیر د وی بلی پخوانی فعال فرشته نجیم غنی شعر لرو جازادی راډیو ادبی مجلې ته راستول.
زړه سره دا کوڅې دی مستې شوی، د زړه سره دا کوڅې دی مستې شوی، دلته زموږ د کلي حکم نه چلیږي، هر مین د زړه خبره په جار وایي، څراغونه یې د زړه په کور بلیږي، د زړه سره د زړه درد مې نه رغیږي، زړه سره د زړه درد مې نه رغیږي، څو ټپونه څو زخمونه لا تازه دي، پکې څه یې ستا ښکلا ده او ستا مینه، د سرو وینو دریابونه لا تازه دي، د زړه سره دا څو ورځې ښه پوهیږي چې د مینه کې مړه کېږم او رغیږم، څو نومونه دې له زړه نه هسې پاک کړم، بیا د مینې له تړون سره جنګیږم، د زړه سره ته خو ښه یې بده زه یم، د زړه سره ته خو ښه یې بده زه یم، چې تر نیمې شپې یم وږې تږې ناسته، ستا په نوم مې خوندور خواړه پاخه وي او سفره کې زه یوازې ستړې ناسته، د زړه سره د زړه سره پیژندل دې راته ګران دي، زړه دې ماته په درزا او راته ژاړي، څو خوبونه مو په ګډه دې لیدلي، خو د خوب زنګون له بل یوه نه غواړي، د زړه سره د زړه سره ته به لا هم په دې سوچ وې چې غریبه پښتنه ده پت دې پالي، د پردي ښار د پیغلوټو څنګ کې ناست یې، فضا ښکلې او خوږه ده ست دې پالي، د زړه سره دا یو غم خو مې در خپل کړه، د زړه سره دا یو غم خو مې در خپل کړه، چې بهر دې چیرته کار و حال مې اخله، د آسمان ستورو نه نه یم، د آسمان ستورو ته نه یم دلته ناسته، اندېښنې چې مې کتار وې حال مې اخله، د زړه سره دا یو غم خو مې در خپل کړه، چې بهر دې چیرته کار وي حال مې اخله، د آسمان ستورو ته نه یم دلته ناسته، اندېښنې چې مې کتار وي حال مې اخله، د زړه سره دا څو شپې درته څه لیکم، د زړه سره د څو شپې درته څه لیکم، څو خبرې کتابونه مې په کار دي، مخامخ شه په تندي باندې مې ښکل کړه، ګله نوي امیدونه مې په کار دي، ګله نوي امیدونه مې په کار دي،
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري،
شزینه فعاله شاعر او سندرغاړی آسیا مهرابی په دې باور ده چې په بهر کې باید افغان نجونې او مېرمنې مشاعرې جوړې کړي، د دې پاند افغانانې کولی شي چې آنلاین مشاعرې او غونډې وکړي، خو اغلې مهرابی ټینګار کوي چې په افغانستان کې دننه هڅې بیا هم ډېرې اغېزمنې دي،
افغانان چې ځایي دي یعنی هغوی باید واقعا ځای پر ځای ژغ پورته کړي، هغوی باید عکس العمل ښکاره کړي، مثلا یوه بېلګه په د تېرو ورځو کې په افغانستان په دننه په کابل کې د ښځو ادبي بهیر یوه مشاعره جوړه کړې وه، هغه مشاعره دوی ډېره ښکلې او ډېره موافقه جوړه کړې وه، په هغې مشاعرې کې چې نن سبا چکچکي او د موسیقي ژغ منع دی، خو په دې مشاعره کې په بکګراوند کې یا په پس منظر کې هم موسیقي وه او هم د هر ګډونوال وروسته به چکچکي کېدل، یعنی زه دواړه دا پر ځای ګڼم او دا خپله یو پرمختګ دی،
د بهیر په غونډه کې ډېرې هغه برخوالې نه وي ځکه چې هغوی بهر ته تللي، نورو هیوادونو ته تللي دي، فکر نه کوي چې ورته هڅې په خارج کې هم د میرمنو لپاره پکار دي چې دوی دغه غونډې جوړې کړي او دغه بهیرونه فعال وساتي؟
زه خپله د دې سره ډېره همغږې چې وسی، خو نه متاسفانه په دې وروستیو کې همدا ښځو نجونو نه پوهېږم په کوم دلیل یو څه سره بې اتفاقي ده او ډلکې جوړې کړې دي، دغه غونډې چې اول د افغانستان په دننه کې اوسي او بیا د افغانستان په بهر کې، هغه هم د عمومي اوسي، داسې نه چې ډلکې ډلکې یا نه پوهېږم ټوټې ټوټې یي،
په بهر کې څنګه کېدای شي چې د بهیر غونډې افغان مېرمنې او نجونې فعالې وساتي؟
په بهر کې کېدای شي، په بهر کې یوه چاره ادا ده چې مثلا په اروپا کې هغه فعالین یا هغه ادبپالې اغوی کولای سي چې سره راټول سي مثلا د ونې په پای کې او پاتس و نوري اغوی د هر ستونزې په دلیل چې نسي کولای اغوی کولای سي آنلاین په اصطلاح ډېر امکانات شته چې په دغه سې غونډو کې ګډون وکړي.
اسیجنې پخوا به تاسو او ستاسو نورو ملګرو سملاسی مشاعرې جوړولې او په ځینو ویبپاڼو کې به مو خپرولې، آیا فکر نه کوئ چې ورته کوششونه باید پسې زیات کړي او تاسو کم کړي؟
بله، دا کوششونه باید زیات شي او دا کوششونه که رښتیا وایم د یو کس یا د یوې میرمنې انجلۍ په مشرۍ سره کرار کرار کمرنګه کېږي. که دغسې ورته هڅې دو کسانی د پراس کې یا په مشاعره کې پر مخ یوسي بیا امکان لري. یعنی هغه وخت چې موږ دغه مشاعره کولې یوې به تنظیمولې، یوې به مثلا اول به یوې وړاندیز وکړي چې راځي یوه مشاعره وکړو. اکثره دغه شیان په دغه وروستیو پنځو شپږو کلونو کې که خودستایي ونه سي دغه ما پر مخ وړلې او دغه یعنی بیتونه به ما ټوله راټولوله د فیسبوک د هر کومنټ څخه د هرې ګډونوالې او دا بیخي بې حده ډېر کار درلودی چې بالاخره زما د ورځنۍ او کورنۍ چارو او اصطلاح دغه ستونزې به ونه وایم هغه بوختیاوي چې ما لرلې هغه د دې مخه یو څه ډپک کړه، ځکه چې زه ورته یوازې وم. که دغه کارونه په ګډه وسي او په راس کې څو کسان یې دغسې فعالیت وکړي دا به امکان ولري او دا به اصلا یو ډېر مثبت ګام یو رنګ به راوړي. خو متاسفانه زه دغه نورې میرمنې او پیغلې هم نه ملامتوم، ځکه د افغانستان حالات دغسې راغلی دی شوي چې دوی ټولې یا مثلا د وطن نه بهر د وتلو په حالات کې دي یا د ګواښ سره مخامخ دي او دا چې دغه قیودات چې وځول دغه لا نور هم پسې ډېریږي یا پسې ډېر سوي دي.
لاغلی مهرابی څخه په مننې لایوې خبرتیا وروسته به له لیکوال او څېړونکي سردار ولی پښتون زوی څخه واورو چې د افغانستان د تاریخي ځایونو ساتنې او حفاظت ته اندېښمن دی.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاټ کام کې له ازادي رادیو
روسلغه چې په کندهار کې د نارنج تاریخي مانی په حریم کې د وی مدرسې ته جوړېدو راپورونه خبر شول. د کندهار د اطلاعات کلتور ریاست له شاروالي وغوښتل چې د مدرسې له جوړېدو لاس واخلي. د نارنج تاریخي مانی د اهمیت په اړه صادق رښتینی لیکوال او څېړونکي سردار ولی پښتون زوی سره مرکه کړي او په سر کې پوښتنه کړي چې د نارنج مانی تاریخي ارزښت په څه کې دی.
په تاریخي لحاظ د ارغنداب په حوزه کې د کندهار د دریو شهرونو نمونه ثبت، چې لومړی یې د اراکوزیا په نامه، دوهم یې د سکندریه په نامه او درېم یې د احمدشاهي کندهار په نامه چې یوه برخه تر اوسه پورې هلا هم شته. روایت دی چې درې سوه کاله وړاندې چې کله سکندر پر دغو سیمو راتله نو په بعضو سیمو کې د ښارونو جوړولو امر هم کړی دی. دغه په اړه ویل کېږي چې په نړۍ کې یوولس ښارونه جوړ کړي دي چې یو پکې همدا د کندهار زوړ ښار دی. روایت دی چې د کندهار او کپکاس ښارونه چې د سکندریه په نامه یادیږي اصلا په یو وخت کې جوړ شوي دي. د شفاهي روایتو په مټ چې دغه ښارونه به په بیګار او په زورواکي د خلکو د خوا څخه جوړېدل او دولتونو به پکې دغه وخت دولتونو به پکې مصرف نه کاوه. دا ښار د نادر افشار تړاکه پورې ودانو، خو کله چې درې سوه کاله وړاندې هغه د توکو ملي حکومت ړنګ کړ ورسره سم د کندهار زوړ ښار هم په بشپړ توګه وران شو. په دې ښار کې تر ټولو مهم ځای د نارنج ماڼۍ و چې د ښار په منځ کې د یو مرکزي کلا یا ارګ په شکل ودانه وه او د باچاهانو د اوسېدو مینه وه. د هوتکو په نارو کې د دې ماڼۍ یادونه ډېره کېږي چې که اور دی د زینو په غره کې اور دی، پښتانه په غره کې تتی شاه حسین له نارنج جنگ ته سپور دی. یو بله ناره ده چې که دوړي د نارنج په سر کې دوړي ایرانیان باندې ګډیږي پښتنو یې تر لشکر ایستلې سوړي. د دې ماڼۍ په اړه ویل کېږي چې دې ماڼۍ څو مهم او ستر برجونه، دروازې او د هغه وخت خندقونه درلوده. ویل کېږي چې څلور ستر سوپان او لمځک سل متره لوړ خندقونه او د حکومت د هغه وخت د چارو دفترونه تر ډیره پورې په دې ودانۍ کې ودان پاته وه. ویل کېږي چې د میرویس نیکه کورنۍ به په هفته کې یوه ورځ په دې ماڼۍ کې ادبي ناستې کولې او دلته یو ستر کتابتون لاره. علامه حبیبي په دې اند دی چې پټ خزانه اصلا په دغه ماڼۍ کې د ادبي ناستو زیږنده ده. د پټ خزانې مؤلف محمد هوتک چې دغه ودانی یې لیدلې ده لیکي چې اعلیحضرت شاه حسین به په هفته کې یوه ورځ په دغه ماڼۍ کې د شاعرانو او علماو سره مجلسونه کول. د نارنج ماڼۍ په اړه ویل کېږي چې دغه برجونه ډېر ستر وه، شاه برج، د ډډې برج او د بدی برج. داسې هم ویل کېږي چې د برجونو تعداد 44 ته رسېده. او همدارنګه د دې کلا ځینې دروازې ډېر مشهور دي، لکه د مشهور دروازه، بابا ولی دروازه، کیتول دروازه او ځینې نور. څرنګه چې دغه ستره ودانی د یوې مصنوعي غونډۍ پر سر جوړه شوې وه او غونډۍ لاسي وه، کله چې د نادر افشار دخوا دغه ودانی وسوځول شول، سیمه ایزو خلکو د خپلو کرنیزو ځمکو دپاره د دغې ودانۍ څخه ډېرې خاورې وې او بالاخره دغه ودانۍ له خپل اصلي حالاته ووتل او په کراره کراره د پامه ولوېدل.
تاسو خبر یاست چې په دې وروستیو کې د نارنج ماڼۍ په حریم کې د ودانیزو چارو راپورونه خپاره شول، دا څومره د اندېښنې وړ ده؟
د 1960 د یو فرانسوي د البوم په موټ که موږ اوسنۍ د ماڼۍ حریم له هغه وخت عکسو سره مقایسه کړو، نو ویلی شو چې له 70 تر 80% د حریم د دې ماڼۍ لاندې شوی دی. تر ټولو بدمرغي دا وه چې 40 کاله وړاندې د روسانو او مجاهدینو د جنگ پر مهال د هغه وخت د دولت لخوا دلته د وسلو لوی ډیپوګان جوړ شو. په دې سره به مجاهدینو هر وخت په دغه سیمه کې ستر ستر جنگونه کول. جنگونه د دې لامل شوه چې نه یوازې دغه سیمې له تاریخي ارزښت بې برخې شوې، بلکې ډیرو سیمه ییزو زورواکو د دې سیمو د لاندې کېدو او کرهنې د مځکې د جوړېدو لپاره هڅې وکړې. ورپسې 40 کاله وړاندې چې کله تیر دولت په وجود کې راغلی، بیا د نورو ولایتو خلک د ناامنۍ له امله کندهار ښار ته راډېر شوه. په دغه وخت کې هم یو تعداد غصب اوس د بده مرغه دغه وخت دولت په یو نامعقول کار سره یو پوخ سړک د نارنج ماڼۍ وڅنګ ته تیر کړ چې اصلا دغه سړک د ماڼۍ په حریم کې و. دغه سړک هم خلکو ته دا ذهنیت ورکړ چې دا لکه چې بیخي د اوسېدو سیمه ده. همدارنګه د دغه سیمې یو تر ټولو لویه ستونزه دا هم و چې دلته دوه داسې ځایونه و چې خلکو پکې غصب نه باله. یو پکې د میاسه په نامه مدرسه او یو زیارت. دغه دوو ځایونو خلکو ته دا جرات ورکړ چې په کراره کراره پر خپل سر هغه ځایونه پراخ کړي. د بده مرغه اوس حالت داسې راغلی دی چې فقط د جنوبو خواته او د ختیځو خواته لږ سیمې پاتې دي. د ماڼۍ نور حریم تقریبا ټول لانجه شوی دی.
تاسو کابل او یو شمیر نور ولایتونو ته تازه سفرونه کړي او هلته مو د ځینو تاریخي ځایونو څخه لیدنې کړي، په مجموع کې د افغانستان د تاریخي ابداتو اوسنۍ وضعیت څه ډول ارزوي؟
بله، زما د کابل سفر پای ته ورسېدی او په دې 14 ورځني سفر کې ما تقریبا 25 تاریخي سیمې لکه تاریخي مقبرې، تاریخي کلاګانې، تاریخي باغونه او نور تاریخي ځایونه ولیدل. دوه ځای پکې د سخت اندېښنې وړ و چې له جدي ګواښ سره مخ و. اول پکې تپای مرنجان چې د ارواښاد نادرخان د حضرت موزه شاه پلار مقبره هم پکې کې ده او د محمد زو برغزو سردارانو مشران دي، همدارنګ ډیپلوماټان دي او همدارنګ د قبایلو پښتونخوا ځینې نامتو شخصیتونه دي. ویل کېږي چې پخوا دلته لس امنیتي کسان د کورنۍ چار وزارت خوا د دغه مقبره او دغه هدیرې د ساتلو لپاره موظف و. د اوسنی دولت پر اتک سره دغه لس امنیتي کسان اخصصي و، نو په دې وجه ځایي فوجیانو، غلو، قاچاقبرانو او دوی ټولو په ګډه د دغه تاریخي مقبره، هدیرې او سیمې څخه قاچاقي مواد ایستل. ما داسې وفهمول چې هر شپه دلته کیندنې کېږي او دغه د تاریخي قبرونو، تاریخي کتیبې او د مقبرې روشندانونه، کلکینونه، دروازې دا اوس ټول له منځه تللي وو. دوهم ځای د دارالامان ماڼۍ وه. د کابل ښار په منځ کې دارالامان ماڼۍ چې او څو کاله وړاندې د افغانانو د خوا په بسپنه جوړ شوه او یو تاریخي ودانۍ د پاسیا کې اوس د خلیفه موري صاحب خلیفه دین محمد په نامه یو چا په مدرسه اړولې وه. ما چې کله ولیدله چې د مدرسې شاګردانو پر تاریخي دیوالونو یادوګارونه او نور شعرونو اشعار لیکلي وه، نو زه په دې وپوهېدم چې دغه تاریخي ودانۍ اهمیت قرار قرار له منځه ځي. البته ما د دواړو ځایونو اندېښنه له چارواکو او بعضي فرهنګي ملګرو دوستانو سره شریک کړل، په دې هیله چې د دوه دواړو تاریخي سیمو د ژغورلو جدي هڅې وشي.
د حکومتونو ترڅنګ د تاریخي ابداتو د ساتنې مسولیت د چا دی؟ یاوس چې د هیواد په یو شمیر سیمو کې د تاریخي ابداتو د غصب او تخریب راپورونه خپریږي، څه کول پکار دي؟
د اوسنیو دولتونو څخه د تاریخي سیمو د ساتنې هیله ځکه نسي کېدی چې اکاډمیکي ادارې او د کلتور وزارت او نورې برخې د زورواک په مقابل کې اجرایه قوه نه لري، نو ځکه یې د ساتلو توان هم نه لري. زه فکر کوم پردي مسولیت په عامه کې د افغانانو تر ټولو لوی مسولیت جوړیږي. که هر کس داسې یو سند ولري، یو عکس ولري، یو ویډیو وکړي د دغسې سیمو او دا ثابته کړي چې دغه سیمه کې تاریخي کیندنې کیږي، غصب کیږي یا تاریخي آثار لوټیږي، اوس یې ډېر خلک د دغه رقم موادو هرکلی کوي او په دې ډول سړی کولی شي خپل غږ رسنیز کړي او تر اړوندو ادارو پورې ورسي. زه فکر کوم په دا وروستۍ کې دوه درې داسې موضوعګانې پیښ شوې لکه د ګریش کلا چې د حکیمان د خوا ونړول کېده، د مدرسې دپاره بیا ځوانانو غږ پورته کړي، د شمرغه د ولایت چارواکو د کلتور وزارت په دې برخه کې اقدام وکړي او کار ودرېدي. د نارنج ماڼۍ موضوع ده، د ښاروال دخوا کار درول، د کندهار د ښاروالۍ دخوا اوس کار درول شوی دی. همدارنګه د ګردیز د ولایت سر موضوع ده چې دراړوند چارواکو پر رسېدلې ده. که دغسې رسنیز کوشش وسي او هر سړی د خپل جیب په موبایل باندې دا شی عکاسي کړي او بیا یې تر رسنیو ورسوي، په ځانګړي ډول تر سوشل میډیا او خواله رسنیو پر دا شی ورسیږي، ډېر ژر موږ کولای سو په غږ لوړېدو باندې د غصبینو مخ ونیسو یا عقلن دولت ورته متوجه کړو. په نور نړۍ کې برعکس د تاریخي سیمو د ساتلو لپاره د جی پی ایس یو ماډرن سیستم شته چې په هغه ډول بیا څوک نس کولای چې غصب وکړي، ځکه د جی پی ایس ته نه چې په موټه هغه ډیر ژر رسوا کیږي. د بده مرغه زموږ په هیواد کې لا په دغه برخه کې کار نه دی سوی، که سوی هغه د ډیر ټیټي سوی دی.
له ښاغلي پښتونځي څخه په منندې وست افغانستان د ویروغي تاریخي مانی پاړه په ارکی دلکوشا مانی. یو روایت دا دی چې د دې ماڼۍ نوم لاغې ودانۍ اخیستل شوی چې د کابل له بالاحصار سره نږدې د شاه زمان په وخت جوړه شوې وه. شاه زمان په 1993 کال کې پاچا شو، اووه کاله یې پاچاهي وکړه، بیا یې ورور شاه محمود سترګې ورړندې کړې او هند ته یې تبعید کړ. په ارک د دلکوشا ماڼۍ په اړه د ارک دننه او پرون له لیکوال علم ګل سهار څخه اورو چې دا ماڼۍ کله جوړه شوې، څرنګه جوړه شوې، څومره خونې لري او څه تاریخي ارزښت.
سراج الاخبار دی دور سو یو نیم کال پلسما گنا کی ذکر دی چې دا معنی چې دا بنجر معنی ده، بنجر او بقصر معنی ده، یعنی په افغانستان کې په دې سره یو بل معنی نسته. نو دا د نوم بیکګراوند شاید دغه ای دا معنی دی امیر عبدالله خان په وخت کې جوړ شوی ده. کله چې امیر عبدالله خان د هند سفر تللی و، بیرته چې د هند راغی بیا یې نو تصمیم یې ونیو چې یوه نوې معنی جوړه کړي. نو له مهمو مخورو کسانو سره، د حکومت او د حکومت د باندې مشرانو سره پرله پسې مشورې وکړې او بالاخره تصمیم یې ونیو چې د ارګ په باغ کې، د باغ په منځ کې یوه ماڼۍ جوړه کړي. د دې ماڼۍ بنسټ په 1990 کال کې کېښودل شو، اسمبلی په میاشت کې، او رسمن پرانستل شوه، کار یې جوړه شوه. هغه د 1995 کال اسمبلی میاشت وه. په پرانستلو کې هم مواد ټول د مخه برابر شوي وو، ټول مواد چې څو ده ټول ورته برابر شوي وو د مخه، او ویل کیږي چې د ماڼۍ فلزي اسکلیټ دا له هند څخه د فلانو په ذریعه باندې راوړل شو، او نور مواد یې ټول د افغاني مواد وو او مختلف مواد وو. عزیزالدین وکیلي په فضایي لیکي چې دلکوشا د بای محمد خان فراشباشي د زوی محمد امان خان په سرپرستی باندې جوړ شو، یعنی هغه د کار تنظیمونکی او د کار مشر یې په اصطلاح. همدارنګه اول په دې کې یو آلماني انجینر فلاش په نامه باندې کار کاوه، خو د خوازی راولوید او زخمی شو. بلده وروسته یو بل انګریز انجینر وو، هغه د دې کار مخته یوړ. د پښه معنی مواد ټول افغاني مواد وو، یعنی د جوړول وی او حتی بلد چې سیخ او کانکریټ پکې وکارول شي، نور مواد وو. مثلا په دې کې د مختلفو خاورو ترڅنګ چکه د غوا شیدې او په ځینو برخو کې هګۍ ردینه هم کار اخیستل شوی ده. دوه پوښه لري، لوی دیوالونه یي او چې ترمنځ، یعنی دوه دیوالو ترمنځ یې دومره ځای ده چې سړی پکې تېرېدلی شي. دا په 600 متره مربع کې جوړه شوې ده. 14 لویې خونې لري، چاره یوه سوري اوږدوالی یې شل او سوري نوي متره ده. دوه لوی سالونه لري، همداراس نورې کوټې هم لري مختلفې. په دلپښا کې یو بل جالب شی دا ده چې یو لفټ ده. په دغه لفټ کې البته اوس دوه لفټه دي چې یو وروسته جوړ شوی ده، خو یو یې پخوا جوړ شوی و په هند کې جوړ شوی، البته د هند ممبئی ښار کې جوړ شوی ده. دا پخوانی لفټ ده چې د ډبرو سکرو په ذریعه باندې چلېدو، یعنی په هغه باندې جوړېکېدو تنظیم کړی و. دغه شي وروسته په نوي شکل برقي کړی ده، خو هماغه پخوانی شکل ده. د دې ځنګلونه دا ده چې دا هر ځای درېدی شي، یعنی داسې نه دي لکه دغه اوسني عصري لفټونه چې یو منزل ته بل منزل کې بدرېږي، بلکې دا په نیمایي کې هم کولی شي چې بېرته شاته لاړ شي مخکې دې چې هغه بل منزل ته رسېدلی. نو جالب لفټه او ډېر تاریخي هم ده. په اصطلاح په لیکوښا معنی کې ډېرې مهمې غونډې هم شوې دي، او تر اخره د محمد نظر شاه د دوبي دفتر به و او ګلخانۍ د ژمي دفتر و، او ملاقاتونه ډېر تاریخي کارونه او ملاقاتونه پکې شوي دي. د ملت یووالي په نامه باندې یو جشن و، د امیر حبیب الله خان په وخت کې به جوړېده. دا به د سرطان په 12 نیټه هر کال جوړېده، او په 1209 کال کې کله چې دا جشن جوړېده، مخکې دې جشن جوړ شي برق له جبهسرات جبهه انتقال شو، او دغه اول د جشن دپاره ارګ څراغان شو. د ارګ دغه معنی چې دا یو ښایستوالی په دې کې دی، باغ په منځ کې ده، شاوخوا یې ونې دي او ګلان دي. 1400 مختلفې میوهدارې او غیر میوهدارې ونې دي، او 1400 مختلف ګلان دي شاوخوا یې. کله به چې په بهرني آیاتان راتله، لکه د نورو هیوادو پاچاهان، رئیس جمهوران او صدراعظمان، نو هغه یادګاري نیالګۍ به یې، یا دوستي نیالګۍ به یې چې شو همدلته به شو کښېناوه زیاتره. متاسفانه ما شاته څومره تلاش وکړه، دا مې پیدا نه کړه چې کوم نیالګۍ چا ایښی ده. یعنی دلته ډېر تاریخي شخصیتونه راغلي دي، دا ضرور و. البته دا زموږ د بېغوري او بېکاري یو نښه ده چې دا نه دي لیکلي، نه دي لیکل شوي چې مثلا دا د کوم هیواد رئیس جمهور ایښی ده او څنګه ده.
د لویدیز نورستان په منډول کې ځوانان د اختر او خوشیو په مراسمو کې له خپلې محلي موسیقي څخه استفاده کوي، او ځوانان ورته په خپل نوبت ناڅي. که څه هم چې د طالبانو له بیا راتګ سره د موسیقي بازار سوړ شوی، ګڼ هنرمندان له افغانستانه وتلي او یا هم د موسیقي د آلاتو پلور ته اړ شوي دي، خو په منډول کې ځوانانو خپل مجلسونه او بنډارونه په موسیقۍ ګرم ساتلي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
دا د لویدیز نورستان منډول ولسوالۍ کې د لوی اختر په دریم ورځ په یو دیره کې د راټول شوو ځوانانو د خوښۍ مراسم دي چې پکې نورستاني موسیقي ته نڅا کوي. د سیمی یو تن اوسیدونکي محمد یعقوب خان د دغه بانډار په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ځوانانو مینځ کې چې جوش مجلس دا او بعضی پکې په خپل خوښه جګیږي او ګړیږي. البته دغه پروګرامونه په دې وطن کې ډیر خلکو سره موسیقي او هنر ډیر رواج دی او ډیر مینه ورسره لري.
یعقوب خان وایي د ختیځ نورستان په گاونډ او د کوزی پښتونخوا چترال کې د کلاش خلک چې اصلا نورستانیان دي او د امیر عبدالرحمن خان د حکومت او دلته د اسلام لخپراوي له ډیورن کرخې بلې غاړې ته اوښتي، اوس هم په مړي ژوندي او نورو مراسمو کې نورستاني موسیقي غږوي.
ټولې غږ ده چې د افغانستان په سطح ده، په نورستان کې البته رواج ده او د چترال کلاش خلک چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې نورستان نه تښتېدلې ده او پخواني کفري دین کې دوی هلته اوسېږي. هلته درې کلي دی هم هلته پاتې دي، ټولې نه هغوی هم استفاده کوي او دلته هم اکثر محافلو کې دغه ټولې نه خلک استفاده کوي. شپانه چې دی په غرونو کې دغه کوي.
هغه وایي که څه هم چې په هیواد کې د طالبانو بیا واک ته رسېدو سره د موسیقۍ پر غږولو او اورېدلو بندیز لګول شوی، خو دوی لا هم د محلي موسیقۍ پر غږولو د خوښۍ پروګرامونه ګرم ساتلي دي.
اسلامي امارت په دې کې ډېر خلکو سره څه کار نه لري، ډېر داسې نور موضوعات دي چې دوی کار وکړي، لا د موضوعاتو ته پاتې دي. خلق په کلي کې آزاد فضا کې ټول پروګرامونه سرته رسي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې لري پروت غرانه او له طبيع کلا او ډک ولایت دی چې خپل دوه دستور او موسیقي لري چې اوسیدونکو یې لا هم دا ټول ژوندۍ ساتلې دي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 100.15
اوریدونکو. او کتاب سید انعام الله متحیر د کندهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د دریم کال محصل د نصیر احمد احمدی بغدادي پیر ناول لوستی دی. لومړی به د دې ناول کیسه په لنډو ترې واورو، بیا به دا نظر هم در سره شریک کړم چې ولې دا ناول د لوستلو لپاره انتخاب کړی دی.
دا بغدادي پیر ناول دا کاغلی نصیر احمد احمدی هغه شاهکار ناول دی چې تر ډیره د انګلیس جاسوسي توطیه پکې بربنډ شوی دی. دا ناول کیسه چې تر ډیره د ډیور جانس چې په ناول کې نوم بغدادي پیر دی په یادښتونو باندې پیل شوی ده، چې دغه یادښتونه د سوزان په نوم یوه نجلۍ لولي. ناول د امان الله خان په اړه په ټوله کې د افغانستان د پرمختګونو پر وړاندې او د افغانستان د ټولنې پر وړاندې د انګلستان د شومو پلانونو یو حقیقي انځورګري کوي. څرنګه چې افغانان او افغانه ټولنه په ځانګړي ډول پښتني ټولنه پیر او ملا ته ډېر عقیده لري، نو د همدې عقیدې په اساس چې د همدې عقیدې څخه په استفاده باندې بغدادي پیر یوې سیمې ته ځي، هلته ځان ته دربار جوړوي او د پیر نوم ځان ته ورکوي او د افغانانو عقیدوي انحراف باندې. نو له دې سره کله چې بغدادي پیر هغه سیمې ته ځي، هلته د افغانانو په عقیدوي انحراف باندې پیل کوي او دا لړۍ دوام پیدا کوي، چې همدا لامل کیږي چې د امان الله خان پر وړاندې د خلکو او ټولنې توطیې راپورته کیږي او د هغوی د غبرګونونو سره مخ کیږي. بالاخره غازی امان الله خان دې ته مجبوره کیږي چې هیواد پرېږدي او له هیواد څخه مهاجر شي. دا چې ما ولې د بغدادي پیر ناول د لوستلو لپاره انتخاب کړ، یوازنی لامل دا دی چې زه له ناول لوستلو سره ځانګړې مینه لرم. په ځانګړي ډول د ښاغلي ارواښاد احمدي صاحب د ناولونو سره، چې هر یو ناول یې په ډېرې مینه سره لولم او لوستی مې دی. نو بغدادي پیر ناول مې هم د همدې دلیل په بنا باندې انتخاب کړ. و مې لوست واقعیت هم د احمدي صاحب ناولونه او په ځانګړي ډول د بغدادي پیر ناول د افغان ټولنې یو واقعي انځورګری ده او د افغان ټولنې د رواجونو یو ځانګړی ترسیم دی.
ګورګوري د هر وړي په موسم کې د کونړ په یو شمېر غرونو کې پخې شي. نجونیا والکانې راټولوي، څوک یې خپله خوري، څوک یې نورو ته په سوغات لیږي او یو شمېر بیا د پلور لپاره بازار ته وړي. اسد آباد ته په دې راپور کې په ګورګورو پسې ځو.
دوویش کلن سراج الدین د اسد آباد ښار کې پر یو لاسي کراچۍ شل کیلو ګورګورې چولی او د سرک خیړخته سره او سوزون کې لمر ته ولاړ دی. وایي
د غرون خلک راوړي او موږ یې دلته اخلو، بېته یې در خرڅوو. یو 50 روپۍ غرمې کې موږ تم پاتې کېږي، د هغې هم پکې یو 50 روپۍ نفقه د هغې سیرېږي. دا یو خامې وده ګورګورې ده. په کونړ کې ډېره ده، په زیات اندازه د ګنجګل ګورګوره شوه، د مرورې شوده، دغسې نورو ځایونه هم راځي.
د هغه په خبره چې ګورګورې نجونې هلکان او لویان ټول خوښوي او یو شمېر کسان خو یې خپلو دوستانو ته د ډالۍ په ډول نورو ولایتونو ته هم وړي
او د تحفې په شکل ننګرهار ته، کابل ته، لغمان ته، دیلا خود هم لیږل کېږي. دا وچېدیم شي خلک یې د چیو سره خوري، ډېره خوږه میوه ده. د خوند دپاره یې خلکو د ګاړۍ نه اوچتوي، په لاس کې نیولې په لارې خوري، کیلو په 150 روپۍ 40 روپۍ.
مروره هغه ولسوالي چې پکې د ګورګورو زیات قدرتي بوټي شتون لري. د همدې سیمې اوسیدونکي لیکوال او ژورنالیست محمد شعیب غروال راته وویل که څه هم چې ګورګورې د حاصل راټولولو په موسم کې یو شمیر کسانو ته د نفقې پیدا کولو وسیله ده، خو د دې تر څنګ د خپل ارزښت له امله پښتو ادب او په ځانګړي ډول لنډیو ته هم لاره کړې او زیات یې یا نجونو ته ویل شوي او یا هم نجونو ویلې دي.
د اوړي په موسم کې په غرونو کې ګورګورې پخېږي، د هماغه سیمو خلک غرونو ته ځي، ګورګورې راڅنډي، بیا یې راوړي بازار کې خرڅوي، په رېړو باندې انبار خرڅي او خلک ورځي او ګورګورې اخلي. دا د خلکو د کاروبار یو وسیله هم ده. هغه څوک چې دغه ګورګورې خوري، دغه توروالی، دغه سره د شونډو توروالی، دغه ټول شیان په ادبیاتو کې راغلي دي، ټپې ویل شوي دي او زیاتره د نجونو لخوا نه ویل شوي دي. ګورګورې تخره، ګورګور خوره، مومانې مال رالیږه، رنځوره یم.
د خلکو په خبره چې په تیرو جنگونو کې د کونړ د نورو ځنګلونو په څیر د ګورګورو ونې او بوټي هم وهل شوي، خو اوس حکومت ته پکار دی چې د نښترو، څیړیو او نورو ځنګلونو تر څنګ د ګورګورې هم له وهلو وساتي. په کونړ کې طالب چارواکي بیا د ځنګلونو ساتلو او پالنه کې له ولسونو د مرستې غوښتنه کوي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
کونړ په زیاتو ولسوالو کې دغه ګورګورې وجود لري. د چړۍ غوندې یو کلک بوټی دی، چړۍ چې کم ځای کې کېږي هغه ځایونو کې دا هم کېږي. یو خاصیت یې دا دی چې دا په ګرم علاقه کې ډېرې کېږي، او څرنګه چې نور بوټي د وطن او د علاقې ښکلا ده، نو دغه هم یو میوه ده او د علاقې یو ښکلا او یو نوم دی. یو داسې بوټی دی چې هغه په خپله راخیږي، بېرته د اوبو هم ضرورت نشته دی او میوه هم ده. نو د ټول ولس نه همدغه غوښتنه ده چې په کوم علاقو کې دغه ګورګورې وجود لري، د دغه د بوټو خصمانه وکړي، ساتنې وکړي او د وهلو نه وساتي.
د ګورګورو بوټي د کونړ، خاص کونړ، سرکانو، مرورې، شولتن، شیګل، وټپور، اسمار، څوکۍ او د یو شمیر نورو ولسوالیو تر څنګ د ډیورن کرښې بلې غاړې باجوړ او مومندو کې هم شتون لري چې له درکه یې هر کال خلک یو څه عاید ترلاسه کوي.
د ګلنار بیگم د ګورګورو له سندرې سره د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله رانغاړم. زه احمد چبر اجازه غواړم. تر بیا ښه دي.